خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. نن دوشنبه د تلیا میزان میاشتې 15 د اکتوبر میاشتې 8 تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام یوه مشهوره څیره نیولې ده. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشي سوو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوو مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته ویلي چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه ونه ویل. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دی ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سم د لاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وتنه هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2013 نه د کال په می میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤولیت چا نه منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینیر خوشی کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دغه ریاست تېره شپه د احمدي د لرې کېدو په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي په دې وخت کې انتصابونه او برطرفۍ کېداسې له انتخاباتو سره ارتباط ولري. پیلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماپښین په ویلامیه کې وویل چې احمدي په رسنیو کې د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر له دندې لرې کړی سوی دی. صبغت احمدي په وروستیو کې پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د حکومت لیدلوری نه څرګندوي. خو ښاغلی احمدي په ځواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت رسمي دریځ بیان کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤلان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نښه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغو دوو پوځي مسؤلانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. په دغو شل اوره سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غوړیو او نورو ځوانو لوبغاړو په شمول شپږ ټیمونه له یو بل سره مخامخ کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
من د افغانستان د کرکټ بول لوري د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ رسمن پیلېږي چې لومړۍ لوبه به نن سهار د کابل او د بند امیر لوبډلو ترمنځ پیل شي. د ویل ده چې یادې لوبې به د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
شپږیزه کرکټ لیگ به د تلیا میزان تر شپږویشتمې دوام کوي. په دغو مسابقو کې د کرکټ د ملي ټیم مشهوره لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، اصغر افغان، ګلبدین نایب، شاپور زدران او شفیق الله شفق د شپږو ټیمونو کیپټنان ټاکل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولی غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحي په مرسته ډیره بدله کړې ده. تسنیم اژانس پرون وخت خبر ورکړی چې د ټولنیز شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوی څیره چې په سهار تبر مشهوره وه مقدساتو ته د سپکاوي، تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او فساد ته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوې ده. د هغې د انستاګرام حساب ډیلیټ کړای شوی دی. تبر چې 22 کلنه ده، تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کېږي چې تبر 500 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغې اکثر عکسونه چې له خپلو 16,300 ملګرو یا فالوورانو سره شریک کړي تر حد زیات ایډیټ سوي دي. انسټاګرام یوازنۍ لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړای سوي او خلک د ټیلیګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نسي اخیستلی. په امریکا کې دویم افشا کوونکي چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړې دي. دا خبره د اول افشا کوونکي مدافع وکیل کړې ده. اول افشا کوونکي تیره میاشت رسمي شکایت وکړ چې هغه شکایت د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د استیضاح لپاره د څېړنې سبب سو. مدافع وکیل مارک زید پرون ای بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل دویم تن هم استخباراتي مامور دی چې څارنوال ورسره مرکه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د زید خبري راخیستې چې ویلي دي له دویم افشا کوونکي سره د لومړي لاس داسې معلومات شته چې د اصلي یا لومړي افشا کوونکي ادعا پخوي. اصلي افشا کوونکي ادعا کړی چې ولسمشر ټرمپ له خپل قدرت څخه په استفاده د 2020 نه د کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بهرني هیواد څخه د مداخله غوښتنه کړې ده. دا تورونه د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه دی چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د جولای پر 15 نیټه وکړې وه. ولسمشر ټرمپ په وار وار دغه تور رد کړی دی. د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. پر ځایي وخت د شپې تر 11:00 او 14:00 پورې د 80% شمېرل سوو رایو له مخې د کاسوو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې له یوې لسیزې یې پر پالیسیو واکمني کوله په سولو کې یوازې 22 رایې ګټلې دي، خو کیڼ اړخي ملت پال ګوند وی تی وینډوسي په سولو کې 16 او ښي اړخي د کاسوو ډیموکراتیک ګوند یا ایل ډی کی په سولو کې 15 رای خپلې کړې دي. تمه کېږي د اپوزیسون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. په کاسوو کې به د دغو پارلماني ټاکنو نهایي نتیجه نن دوشنبه اعلان سي. په کاسوو کې 1,000,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. خلکو د 130 وکیلانو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای وکاروله. دا له کله چې په 2008 نه د کال کې کاسوو له سربیا خپل خپلواکي اعلان کړې ده، په دغه هیواد کې څلورم پارلماني انتخابات دي. اته بجې او اته دقیقې سوې. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. یو څارونکی بنسټ وایي
شفافیت بیر مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید باور جوړولو لپاره ډیر کار وکړي.
په هلمند کې د ځینو ولسوالیو رایې د درغلي په شک قرنطین شوي، خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره کړې.
نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه منو.
په کونړ کې ښوونکي له کمو امکاناتو شکایتونه لري.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوې. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمره ځمکه او تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوې.
په ننګرهار کې هم ښوونکي ورته ستونزې لري.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، هغه ټول ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي. نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې شته درس ورکړي، نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
په بهرني موضوعاتو کې ورته چې پیراخ کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وجلسو کسان شمیر تر 300 واوښت. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو د سند پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو دا یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. سفیر الله ستنګزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
پا په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي نیکولاس کې د یک شمې پورس په کابل کې د برېټانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون ته ورغلی وو او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه لنګدې وکتله. په کابل کې د برېټانیا سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلی نیکولاس کې او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلو کمیسون ستایلی چې خپلواکي ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده د شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره د انتخاباتو خپلو کمیسون اعلان ته په تمه اوسي. د برېټانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد یې د افغانستان د انتخاباتو له خپلو کمیسونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. برېټانیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي سره نږدې $10 میلیون مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې $150 میلیون بودیجې نه د $950 میلیون مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلو کمیسون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډېر ارزښت لري. د دغه کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نماینده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخشای مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازي دواړو د ټاکنو خپلو کمیسون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او یې څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشرۍ ټاکنې تیرو انتخاباتو ته پکتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 100,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر هم درنګه د دقت غوښتن کیږي، هغه اندازه د دې شفافیت او مشروعیت باندې هم درنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت به مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه هم اشاره ده چې دوی باید باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان چې سیګوندنه دوی خوانه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نکړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنۍ شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړي. د انتخابات خپلو کمیسون اوس د غورایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ومنل چې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي هیواد یې انتخاباتي کمیسونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخله پرته خپلو چارو ته دوام ورکوي. په هلمند کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ځینو ولسوالیو رایې قرنطین کړي دي. دغه کمیسون مسؤلان وایي چې له دغو ولسوالیو څخه ډېر شکایتونه ثبت شوي ځکه نو یې په اړه څېړنه کوي. د قرنطین سویو سیمو اوسیدونکو د ټاکنیزو شکایتونو د دفتر مخې ته پرون اعتراض کړی دی. الیاس دایی او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه وسوې چې د رایو د شمیر د رایې اچونې پر مهال د احتمالي تقلب او ځینو نورو اساسو مسایلو په اړه د ټاکنو اړوند دواړو کمیسونونو سخت بوخت دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر ورځې پورې خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ د ښاغلي محمد رضا اميري هغه پریکړه غندو چې بېله ثبوت څخه زموږ د دوو ولسوالیو رایې قرنطین کړي.
د ټاکنو شکایتونو د کمیسون مخې ته په لسګونه کسان راټول شوي دي وایي په ډیرو خرابو شرایطو کې راوتلي دي. رای ورکړی ده او د دوی د رایو قرنطین ورته د منلو وړ نه دي. د دوی ګڼ شمېرې ښځې دي چې رایه چول خپل حق بولي او غوښتنه کوي چې د دوی دغه حق ته احترام وشي.
غواړي چې د هلمند په سختو شرایطو کې رایه ورکړي دي، غواړي خپل حق ترلاسه کړي. نو دا رایه چې باطلې شي زموږ حق تر پښو لاندې کېږي، موږ خپل حق غواړو. موږ خپل رایه استعمال کړي دي چې د هلمند ولایت کې موږ خپل رایه ناوانه رسترال او د دوستوالي نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دي
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه مونږ.
په هلمند کې که څه هم ډیر خلک درایه چونی بهیر ته راونه وتل خو د ټاکنیزو شکایتونو د ساحوي کمیسون مسؤلین وایي د پراخه تقلب او غیر قانوني رایو په شک یې د ناوې نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو د ډیرو مرکزونو رایې قرنطین کړي دي. د دې دفتر مسؤل محمد شریف آریان ازادي راډیو ته وویل د قرنطین سو رایو په اړه پلټنې پیل کړې دي.
نه باطل خبره ده، نه بې اعتبار خبره ده، صرف د سیرانو لپاره قرنطین موضوع چې ده د سیرانو لپاره ده، او موږ غواړو صرف یو چک کوو چې دې مرکزونه کې څه خبره ده، تخلف پاکستان هسته داسې عادي غوندې سیران ده، بس نور خبره نشته.
د رایو لومړنی شمیرې ښیي چې په هلمند کې د 400,000 سټیکر سو تذکرو سره سره تر 100,000 لږ ډیرو کسانو په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. ویل کېږي اکثره هغه سیمې چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یې ډیرو خلکو رای استعمال کړي دي همدا درې ولسوالۍ دي چې رای یې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا کرکتین شوي دي. محمدلی استایی، دادادی راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ننګرهار کې د ښوونځیو ښوونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره حکومت ژمنې کوي چې د استوګنې لپاره یوه نمره مځکه ورکوي، خو لا هم ورته د کورونو لپاره مځکه نه ده ورکول سوې. دوی د ماشونو له کموالي هم شکایت لري. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښوونځیو استادانو د ښوونکي د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې چې د اکتوبر په 6 نیټه تر سره شول وویل کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وي، خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. دوی وایي میاشتنۍ تنخواه هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي، عمر سید او فقیر محمد، وایي
معلمان بیچارهګان یو خو ماشونې هم کم دي، او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري، کور نه لري، په کم 5 روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي، او د خپلو ماشومانو لپاره مغه څه لازم چې څه چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، نو دا یوه غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل پاره فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې شته درس ورکي، نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
د خونځي اوس د کوونکې هم وایي چې د خونکو کمزور اقتصاد، کم معاش او د کرایې په کورونو کې ژوند د هغوی پر رواني حالات هم اغیز کړي چې له عملي درسي بهیر زیانمن شوه دي. د ولسم ټولګي زده کوونکې نایله وایي
کچیرته استاد یو اقتصادي حالت خراب اوسیږي، نو دا کله سینب تراش، یعنی هغه خپل هم خفه اوسیږي، نشي کېدل چې دا استاد سم درس ورکړي. ور به کې تر یو حد پورې باور کوي، د مخکې په شان د بیان نشي کولای چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
یو ستونزه د معلمینو هغه د خرګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسي، که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده، یو څه نمرې خوونکو ته د اچین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې، خو کوشش کوو چې دا نور د خرګوټو مسایل حل شي او یو نمره ځمکه معلمینو ته ورسي چې دا د دې حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي د خوونکو لپاره د ځنو خرګوټو کارونه نهایي شوي، او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته، خو د خار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هڅې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو 3 میاشتو رئیس موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده، او غوښتنه مو ترې کړې چې سر تر سره خپل انجینران راولېږي، او موږ د ښارګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا 1200 ښوونکو تالته نمرې ورکول کېږي، هغوی موږ ته هر ځل خا کړي او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس محل 13,000 خوونکي په دندو بوخت دي، خو دا ولایت لا هم 6,000 نورو خوونکو ته اړتیا لري.
په کونړ کې هم ښوونکي وایي چې ماشونه کم دي، او ډیری یې په کرایي کورونو کې اوسیږي چې اوسني ماشونه ورته کافي نه دي. د موضوع تفصیل له روحلان وري نوري.
په کونړ کې ښوونکي شکایت کوي چې ماشونه او نور امتیازات کم دي، او کومې ژمنې چې ورسره چارواکي کوي تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د عمرا خان لیسې دوه ښوونکو استاد راحت الله ساپی او استاد انعام الله مسلم یار ازادي راډیو ته وویل
خپل زمنګ رئیس جمهور او نورو چارواکو دا وعده کړي چې معلم ته به تنخواه ماز زیات شي، تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. ځینې معلمان په لرې ځایونو کې وظایف لري، دا غي ماش دومره دی چې نمایي تف کرایا کې لاړ شي، او پاتې ماش دی به دا غي د کور گزارن کیږي.
زموږ ماش دومره کم دی، موږ کور کې مشکلات ډیر دي، د رزق مدرک نه ناروغان ډیر لرو.
خون کې وای د ماشونو کموالی په وجه تل د هټیوالو پوره وړي وي. همیشه په دې فکر کې وي چې څنګه قرضونه خلاص کړي او په څه ډول بچو ته خوراک او جامې پیدا کړي. استاد صلاح الدین وایي
خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه وي. او چېرته که بلاره ما روان خامخا یو څو پوښتنه کوي، مثال دکاندار ته هغه زما قرض نور کړی، کور کې اوسېږي. په افغانستان کې خون کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده هم مني چې د خون کو ستونزې زیاتې دي او کومې ژمنې چې ورسره شوي عملي شوي نه دي.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوي. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یوه نمره ځمکه تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوي. یو استاد 2000 روپۍ دې د میاشتې اخلي یا 3000 روپۍ اخلي. د وړو قیمت چې سړی محاسبه کړي نو دا استاد وړو اخلي او کنه دې ماش باندې څه وکړي.
کونړ کې ټول 515 بابا خونځي او یو شمیر دینی مدرسې موجودې دي چې په کې 4100 او اتاتیا ښوونکي نږدې 200 زده کوونکو ته په تدریس بوخت دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به احمد تکلت ووایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې. د دې مطلب سرلیک دی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره ګوري. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي که څه هم طالبانو د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې دوه استازي چې د دې خبرو د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي، د جزئیاتو له ورکولو پرته تاییدوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره یې کتلي دي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي که د سولې خبرې بیا پیل شي، روښانه نه ده چې آیا دواړه لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا پرانیزي، او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو په رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره کړی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد کتنې یو شمیر افغان چارواکي په غوسه کړي ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه. نیویارک ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکلې. ښاغلي صدیقي لیکلي وو چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت نه وي نو هیڅ پرمختګ به پکې ونه شي. د نړیوال بحران ډلې هم په خپله خپرونه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل، په اسلام آباد کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي ورانه کړه. خبرونه لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یوه برخه وه د خپلې پالیسۍ سرته راوست. د مطلب په دوام کې راغلی چې امریکا غوښتل د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي له افغانستانه خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي. د نړیوال بحران ډلې لیکي که داسې شوي وای نو د افغانستان جګړې به د طالبانو د حملو په نتیجه کې دوام کړی وای ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکیل شوي وای.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 104 ته رسېدلی دی. په دغو مظاهرو کې د 1200 عسکرو په شمول څه باندې 6000 نور کسان ژوبل سوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه کنفرانس کې د مرګ ژوبلو دغه شمیر اعلان کړ. مظاهره چند وایي چې اداري فساد، بیکاري او کمزورو عمومي خدماتو مظاهرو ته مجبوره کړي دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرنس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبلو شمیر داسې یاد کړ:
عدد المصابین 6000
107
د ټپیانو شمیر 6001 دی او د وژل شویو 104 ته رسیږي. دا هم د مظاهره چانو او هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ګډ شمیر دی. په دې ډله کې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو شمیر 1241 ته رسیږي او د وژل شویو عسکرو شمیر 8 تنه دی. جنرال معان وویل څه باندې 50 دولتي او ګوندي ودانۍ او لسګونه موټر هم سوځول شوي. مظاهرې له تېرې سې شنبې د اکتوبر په لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو جنوبي ښارونو کې پیل او لمن یې نورو سیمو ته هم وغځېده چې ورسره تاوتریخوالی اوج ته ورسېد. د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګازه کار اخیستی او د رپورټونو په اساس د بغداد هوایي ډګر او تحریر تړل شوي میدان په څیر ځینو سیمو ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطرې وسلو ته هم لاس وروړی. مظاهره چانو له لومړۍ ورځې شکایت کړی چې امنیتي ځواکونو د ښځو او نارینهو په وړاندې له سختې ځپونکې قوې کار اخیستی. په بغداد کې یوې مظاهره چي پولیس تورن کړل چې د دوی ځوانان یې وروژلي.
هغوی له اوښکې بهونکې ګازه آن د ښځو په وړاندې کار واخیست. موږ پارلمان نه غواړو، جمهوریت هم نه غواړو. نن یې زموږ ځوانان راووژل، زموږ بیرغ ته هم احترام نه لري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی جمعه ویلی وو مظاهره چان دې له تاوتریخوالي لاس په سر شي او حکومت چمتو دی چې ګڼې مشروع غوښتنې ومني. سره له دې هم د جمعې په ورځ د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر د حکومت د مستعفي کېدو او له وخت مخکې انتخاباتو ترسراوی غوښته. عراق نږدې 40 میلیونه نفوس لري. عراق په نړۍ کې د تیلو 15 لوی صادرونکی هیواد دی، خو بیا هم 40% خلک له فقر سره مخ دي او 15% ځوانان بیروزګاره ګرځي.
ګڼ اوریدونکو خبرونې ته اسمي سون راستول دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید په ډیر دقت سره رای وشماري او رښتینی بریالی کاندید اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د جلغوزیو د موسم پر رسیدو سره د صادرات په برخه کې باید اسانتیاوي رامنځته سي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي له ولسمشر نور دولتي کسانو څخه هیله کوم چې زموږ د غنمو مخه دې ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې من غنم دلته موږ په 200 روپیو اخلو. د جعفری په نام اوریدونکو لیکلي د کندهار او کابل عمومي لویه لاره د زابل په ساحه کې ډیره خرابه شوې ده. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی په بل اسمس کې لیکلي افغان مهاجر چې د ایران له خوا شکنجه کیږي باید د افغانستان دولت ورته سخت ځواب ووایي. عبدالواحد مدقیق د لوګر نه لیکلي نن شپه په لوګر ولایت کې سخت باران وسو او هوا هم یخه شوې ده. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوی لیکلي د هلمند د ولید څخه غواړو چې دلته په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکه سته. دغه فابریکه باید فعال کړي، یو خو به ځوانانو ته د کار زمینه مساعده سي او بل به بزګر خپل پنبه د پروسس لپاره نور ولایتونو ته نه وړي.
تاسو لا پیغامونو
موبایل خپلواک یم. د داسپت ولایت د قلاینه د مرکز نه هړی کړي ولې دا بلا کال مخکې مو د رو د ها غړي و د زرنوش کې کوم تاسې پانا او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو سات صوبه د نل مل رو دی او بشکا و په فلاس افغاني اخو د ولایت په 2 کیلومتر کې د غشتل د چې استعمال دریا هم بولي. نو د والي صاحب غواړو چې د غزمش څنګه سم کې و د مجيري کې کوم تاسې پانا مشته مل کې شي په خو او
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت څخه غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د ولګې نه په امن کې شي. داسې ښوونکي شته دی چې هغوی ته 10 کسان 10 کسان او 15 کسان ورپغاړه دي، داغې نفقه نشي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، ځکه ښوونکي د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده. تر څو دغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مصدر وګرځي. وسلام با احترام.
جهیمات چند هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. په واقعیا طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي او یا پاکستان ته سفرونه کوي، ښه او پر ځای خبره به دا وي چې افغان حکومت سره په تماس کې، د افغانستان له خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. خو دوی ستونزه د افغانانو سره ده، دوی ستونزه د چینایانو، د شورویانو، د ایرانیانو سره نه ده، دوی د افغانانو سره راخیستل، د افغانو چین کې لاس اچولی دي، د افغانانو سره چین د افغانستان پر حال ورحمي، د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم دی خبرونی دا مهم و خبرونو لندیز. افغان طالبان وی چه دی اولوس طالبانو دا ازادی پا بدل که دری برم تصیبی هندی انجنیران خوشی کلی دی. د افغانستان اجرائیه ریاست وی صبغت احمدی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. جمهوری ریاست تر دې مخکې د صبغت احمدی د برطرفی اعلان کړی وو. د افغانستان د کرکټ د شپږیز لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د بدخشان چارواکي وی د شهدا او بهرک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤلان په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انستاګرام یو مشهوره څیره نیولې ده. په امریکا کې دویم افشا کوونکی چې وایي د اوکراین د ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړي دي. د کاسو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسیون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلاتین پروګرام سره واورو، د انصاف پلاټ کې پروګرام خبريږي چې خان محمد سیند برابروي.
د انصاف پلاټ کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وېشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ښار د احمد شاه بابا میننه د اولیا ګل صافی په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي چې په 1903 لمریز کال کې د یوې نمرې ځمکې لپاره کابل ښاروالۍ ته 9000 افغانۍ او د خدماتو په خاطر $1,050 تحویل کړي، لیکن کلونه وشول چې دغه ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه به د کابل ښاروالۍ له ویان دی اغلې نرګس مهمند سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د اولیا ګل او ورپسې به د اغلې نرګس مهمند خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
زما نوم ډګروال اولیا ګل صافی، د کابل ولایت نه خبرې کوم.
مشکل هم څه؟
مشکل ما دغه و چې په 1903 کال کې تقریبا د احمد شاه بابا مېنې د دولسمې ناحیې په مربوطاتو کې د ښاروالۍ د خوا نه څه زیاتو کم 20,000 نمرې ځمکه خلکو ته توضیح شوې ده. د خلکو نه د ځمکې قیمت چې 9000 افغانۍ دی، دی په مکمل ډول سره ترې اخیستی دی او په څنګ کې د خدماتو شهري په نامه باندې $1,050 هغه ترې نه اخیستی. دا چې څومره خلکو منډې کړي دي، زحمتونه ایستلي دي، رشوتونه یې ورکړي دي، دا چې د یوې نمرې ځمکې خاوند شي. مګر هم تر دې لحظې پورې نه ځمکه شته، خالي کاغذونه اسناد یې موږ ته راکړي دي، نه ځمکه شته دی او نه راته اوس خپلې پیسې راکوي. نو که ځمکه راته نه شي راکولی، دا خپلې پیسې خود راته بیر کړه مسترد کړي.
دا په کوم اساس تاسې عریضې کړې وې؟ تاسې مستحق وګڼلی قره کشي شوې وه څنګه؟
نه، دا موږ خپل عرایض کړي وو. دغه عرایضو په اساس باندې دغه ځمکه موږ اخیستې وې او دغه عرایضو په اساس باندې دغه ځمکه چې د ریاست جمهوری د عالی مقام د هدایت سره سم دغه ځمکه مستحقینو ته ورته توضیح شوې دي. مګر موږ فعلا دپاره هغه ساحې چې موږ ته یادې کړي دي چې دلته ستاسو ځمکې دي، هلته زورواکو او زبرځواکو، هلته پکې کورونه، ځایونه، بلډنګونه، فرعینه، د تیلو پمپونه دغه ایمار کړي دي، نو اوس موږ په دې باندې مطمئن شو چې نو خو د کابل په ښار کې دغه ځمکه نشته چې دوی موږ ته راکړي. نو ناقل ځمکه نشه راکولی، هغه خپلې پیسې خو د بېرته رامسترد کړي راته رادي.
ته یوازې یو کستا غوندې نور هم داسې کسان شته
ډېر زیات دی. نو ما درته وویل چې په حدود د 40,000 نمرې څه زیات و کم دغومره نمرې دولت د ښاروالۍ د خوانه توجیه کړي دي. په 1934 کال کې دغه ځمکه توضیح شوې ده، اسناد یې مکمل ورکړي دي، مګر هم تر دې لحظې پورې هیڅ چا ته نه ځمکه ورکړ شوه او نه ورته دغه ورکړل شوې ده خپلې پیسې بېرته. نو که ځمکه نه راکوئ نو پیسې خو راته بېرته راکړئ.
دغه شکایت تاسې ښاروالۍ ته یا کابل والي ته کړی؟
دغه په مراتبو مراتبو باندې موږ په دې مورد باندې د ټولو سره خبرې کړي دي، مګر هم هر یو ګونګ جواب راکوي. څه یو جواب نشته چې هغه قانع کننده جواب زموږ دپاره.
نه، دا ګونګ جواب څنګه دی؟ څه وایي
ګونګ جواب؟ دا دی چې دا د وخت زمان ښاروالانو توجیه کړي دي او ځمکه نشته دی او تاسو نه غیر ناحق پیسې اخیستي، مګر موږ د بانک اویزونه چې کومو ډالر تحویل کړي دي کومو افغانۍ تحویل کړي دي دا مکمل په لاس باندې لرو. خو د دې جواب ګونګ دی، یو یې په بل باندې وراچي، یو یې په بل باندې وراچي. یعنی خپل مسؤلیت هیڅوک په خپله پخپل دغه مسؤلیت پخپل هغه باندې نه اخلي.
مطلق جواب تاسو ته درکې چې ځمکه نه درکې او کنه تمه درکې چې په بل ځای کې به تاسو ته نمرې درکې؟
نه نه، تمه خو په کلي ډول سره نشته. تمه په کلي ډول سره نشته دی و چې د کابل په ښار کې ځمکه نشته، موږ تاسو په کوم ځای کې ځمکه درکوم؟ او دا چې په خوانی ښاروالانو دغه ځمکه تاسو ته توضیح کړې ده، دا په غیر قانوني شکل سره ځمکه نه دلیدلې او غیر د دینه چې ځمکه نه دلیدلې. د دولت نه پیسې د خلکو پیسې د دولت په بانکونو کې جمع شوې دي. یعنی دا نو که تاسو د څو غنۍ چې دغه 40,000 نمرې کله زره نفرو دغه 1,500 ډالر تحویل کړي، دا به نو څوره پیسې د دولت په بانکونو کې جمع شوې. نو لاقل دغه پیسې خو د بیرته موږ سره مسترد.
یو خبره بل ده، څوک چې ستا په شان دي چې د فورمې مخستې پیسې هم تحویل کړي او په تمه دي، داسې څوک خو به نه چې هغه ځمکه ترلاسه کړې او تاسو پاتې شوي یستئ؟
نه خیر، تر اوسه پورې هیڅ چا، یعنی ډېرو محدودو کسانو چې د ګوتو په شمار باندې، یعنی تقریبا د شوګنه چې 300 یا 200 نفرو په یو وخت د جایداد باندې شي نمرې ورته ورکړي دي، هغه ورته ورکړي دي، دا نمرې چې اخیستې دي خو په یو وخت د جایداد نور نمرې ورکړي دي، خو هغه هم څنګه ورکړي دي چې دې قیمت په قیمت باندې ورته دا نمره تمام شوې ده او د هرې نمرې په سر باندې دومره رشوت اخیستې ده چې د حد او اندازې نه وتی.
تاسو چې دا فورمې مرمې درکړي وو پیسې هم تحویل کړي، دا خلک څوک وو؟ مامورین د دولت وو، عام خلک وو، څوک؟
دا ټول اکثریت هغه غریب او مظلومه طبقه خلک دي. په دې کې د دولت مامورین شته، کسبکاران ورپته شته، غریب او بیچاره او مظلوم خلک ورپته شته دي. هغه څوک چې د شتو او د زرو خوندانان دي، هغه څوک چې دلته نمرې اخلي ولې په وزیر اکبر خان او په شارینو کې نه اخلي، دا هغه غریبه طبقه خلک دي. دا
ستا مشکل به ورسو د کابل ښاروالۍ
سره؟ مننه، فقط دغه موضوع د ښاروالۍ سره شریک کړئ چې موږ څوک په انده کې آیا
بالکل بالکل سمن
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مده کابل ښاروالۍ لویان دی اغلی نرګس مهمند سره شریک کړه. اغلی مهمند د اولیا ګل صافی په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي چې کابو 15 کاله مخکې د وی نمرې زمکه لپاره کابل ښاروالۍ ته 9,000 افغانۍ او د خدماتو 1,500 ډالر تحویل کړي، لیکن په دې کلونه ووتل چې دغه زمکه ترلاسه کړې نه ده. دا هم وایي چې ډېر ځله کابل ښاروالۍ او نورو دفترونو ته ورغی خو نتیجه ورنه کړه. په دې شکه ستاسې نظر غواړو.
ډېره زیاته مننه بیا هم د ورور نه، د موږ د ګران وطنوالو نه چې د خپل ستونزه موږ پورې رسولې ده، او موږ هیله کوو د ټولو هغه وطنوالو نه چې د ښار په هغه ګڼو سیمو کې چې ښاروالۍ متعلق کېږي د ستونزې لري او ښاروالۍ ته رسي، موږ دغې نه منندوی یو. د ورور هم چې هغه مشکل چې ورور لري د دې نه موږ هیله کوو تر څو دوی راشي کابل ښاروالۍ ته او خپل بیا هم مراجعه وکړي تر څو موږ د نږدو نه د دې مشکل وګورو او بیا وروسته موږ وکولای شو د دې مشکل حل کړای شو.
اغلی نرګس، په دې خو ډېره موده ووته او د ده په خبره ځمکه معلومه نه شوه او پیسې مې هم لاړې.
د ورور چې کابل خروالی ته پیسې ورکړي دي دغه مقابل کې ځکه چې کابل خروالی کې پیسې ورکړي دي خروالی اتمان هغه ته دغه حق بیرته ورکوي خو شاید وخت در برونی سي ساحه ته کتل کېږي ساحه ته په کتو سره په مشخص مشکلات ته په کتو سره هغه بیرته ستونزه حل کېږي خو وخت نیسي تر څو موږ یو مشخصه بل سپینه ساحه پیدا کړو یا هم هغه ساحه د چې دغه مشکل دومره وخت ادامه پیدا کړي علت یې څه شي د څه مشکلات دي د ټول ستونزه هغه ستونزه چې باید نږدې نه د ټول اسناد وکتل شي د ورسته د دې مشکل ته رسیدګي کېدلای شي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو هم اوریدل چې د کابل خار د احمد شاه بابا لمیننا د اولیا ګل په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي و چې سبان د 15 کال کېږي چې کابل خاروالۍ ورته یو نمرز مکه په نخه کړې و د زمکه او خدماتو پیسې ترې هم اخیستي خو زمکه په لاس نه دراغلي او د کابل خاروالۍ ویان دی اغل نرګس محمد وویل چې دغه شکایت کوونکی د ورته مراجعه وکړي چې اسناد له نږدې وکتل شي او ستونزې ته د حل لار وموندل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کوم هله د چې جوړ او روغ اوسي او د خبرونه په دقت سره واوري چې ځینې کسان پکې موندل شوی دي البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګیت چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویل دي چې په سیمو کې د کومورکو په اړه معلومات لري دوی د ټلیفون شمیره هم ویل دي نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیره درسره ولیکئ نور منځندوم په سر کې به د یو دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستول دی وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو
السلام علیکم زه عبدالرحمن د پکتیکا دی ولایت د موټا خان دی ورسالی وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسې زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی سلامونه وړاندې کوم یو نفر و د خانه کپناو باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې تقریباً د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی سعادت رسېدل مې کړی نو خانه ټول خدای ته سپارم د خدای په امان
ولی السلام علیکم مرزا خان يم د کلات ولایت څخه تر په تماس کې يم د بدرس څخه یو ورور ټلیفون کړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه کوڅه نوم کتان لا په ځان یې شې دی موږ څخه نه درکه څه ودی دا ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار سره کوي نو کچیر هغه ورور د زموږ پیغام اوري یا چې د زموږ د ټلیفون شمیره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي دی پر اویا یو دېس اووه دېس اته دېس نه ټلیفون شمیره یو ځل بیا دی پر اویا یو دېس اووه دېس اته دېس نه وسلام د خدای په امان
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم ټلیفون پر لیکته قدرت لا قدردانیمه مخکې ملګری راته پیغام پریسه او پرغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه له ما کوچ ته وسته دا سوې ما که څه ما دوستان ما سره د ټلیفون لاره د نړۍ کې نه شي زما د موبایل شمیره دا ده 0 0 2 5 1 2 5 1 زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دوه نه وخت راکړی دی او موږ پیغامونه نشرئ او رکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هدایت د هلمند ولایت د نویو ولسوالۍ څخه د پیغام ازادي راډیو پوهیږم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس دا 5 کاله کېږي چې موږ سره راسره د هر مسلمان ورور کشناخته یا یو ورور یا زوی په دغه شپه راډیو راسره اړیکه ونیسي. 0 1 2 5 1 3 3 یو ځل بیا شمېره تکراروم. 0 1 2 5 1 3 3 د سې شمېره مې ده 0 5 5 1 اته 0 4 4. السلام و احترام.
هلو السلام علیکم. زه د پنامه داوود پرم یو ده واشیر څخه زنګ ولې و چې پنامه داوود داس کال کې جزما سره دی ما ونه خلاص چې شماره یاداس کوم دغه شماره ته خبري اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداس په دغه پیغام کې دغه هر وخت موږ پیغامونه خبره ولا شماره ووایي چې ونه سم راځي نه پر پیدا شوی دی ما شماره ونه خلاص چې یاداس کوم. دا و ته د جمعه زری دی د یو لس کال کې چې ورک دی پرونی وته ماشیر څخه زنګ وهلی وو خو شماره له سر سر کې ویل ما ونه نیول. دغه که ته په هر پیغام کې دغه کول دغه څنګه د خبر کې کار شماره درس واغ شماره رسیدي توار کې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو از مشخص خبرونه ایدامه لري اوس به راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه موږ ته پیغامونه رسولي دي دغه موږ به هم په امانت تر تخبره کو په دې هله چې دوستان موږ ته ژر پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي. ورزو د دوستانو پیغامونه ته.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق نومیږم د هلمند ولایت د کاتلګن له سیمې څخه. زما دا کار زوی دی د شرالی په نامه دی چې د بټوان په سیمه کې د څلورو د کلي چې نظر کته وی دی د هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ټینګه کې 0 0 0 2 0 0 4 5 1. سلام
سلام تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند د بولان پر سر په تماس کې یم. زموږ د کاکازي د لاس کور سره چې دینه سره سره کړی عبد الوجید د پلان نه خلی په دغه ډول کاږي چې هغه سما وه د مصر معلومات یې مرزي بدو وښه راځم او څه پر وایته پر اته درې څه پر یو تلور باور پنده دا د ټلیفون شمیره دې کړم 0 1 0 0 3 0 1 2 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت گرم سے خبر کوم. ما ورور د شمس الله په نامه د شهادت وکاله کیږي چې نادره کړي هیڅ معلومات مشته نشته. د املاد الباقی اخون مرحوم دوی دی د نور الحق اخونزاده مرحوم المسی دی. تقریبا د جرلو سکالو د تورلو سکالو دی. نو زه هیله کوم که شمس الله زما په نامه دغه زما پیغام اوري
خو دی دې ما ته په دغه لمبر ژنګ وي او که د شمس الله نور ملګري زما ږغ اوري په دغه لاندې شماله دې ما ته زنګ وي صفر اویا شپږ اتیا دیارلس شپږ سوه دېرش شماله یو ځل بیا صفر اویا شپږ اتیا دیارلس شپږ سوه دېرش.
بلی السلام علیکم، میرزا خان مینپالیم د کندهار ولایت تنجوای ولسوالۍ څخه د ورکشو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواد زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت د تنجوای ولسوالۍ د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کاله کېږي چې د خپل کور څخه یعنې د کندهار ښار څخه نه درک شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حقله معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي، یعنې ورونه جنګ به سره کوي، نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات را کوي پنځو زره افغانۍ جایزه ورکول کېږي. و سلام د وکسیو عزیزانو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. و سلام، میرزا خان مینپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم، زه ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی پخپله زما ږغ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شماره به ورته لګا وایم: صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عبد المتین اخندزاده د نهر سراج د پنجاب د کلا د څخه دا پیغام د پرېږدم. زما یو زوی چې د صبغت الله په نامه دی، بل مخی د احمد په نامه دی، چې دواړه تقریبا د نولس کالو د اتلس کالو په مابین کې عمرونه دي. په څلورمه د نن میاشتې تښتېدلی دي، د کوره څخه وتلی دي کندهار ته، د انګورو د مزدورۍ دپاره د رس معلومات هم راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا دوی په خپله راز ما پیغام اوري، نو باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د اسلامي همدردۍ په سبا باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا پوش شپږ پنځوس. یاره پلا بله پلا د پوهما. صفر اووه اتیا اووه اتیا پوش شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه ابو خالد نمیرم د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولی دی. ما د خاله زوی دی، دغه اوولس او اتلس کال دی چې د کوره وتلی دي، نادرکه شوی دي. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. تکرار: صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. ډبله شریني لري.
السلام علیکم، زما د اکاس دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ اووه سوه یو اتیا اووه سوه پنځه اویا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند د ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د اوومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم غږ اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 2 4 او 2 8. یو ار بیا شماره تکراروم 0 5 2 4 او 2 8. د عمران شنه کالی دی تورې پر تو دی سپینه یې خولې ده ژړې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہیں قبلہ پار کے لیے جرمن ولا تکلی شروع سوری سلا پیغام کے دیے ہوا میں اس کا شی اور کری کی لالین میں سے روزگان ولا تجراوت سوری دے فوتی دے کری دی دے بل جانا کا زیری دا جانا کا مسئلہ ہر گران ور کا یاد خبر اس ما جگہ ور یا اس ما ور تے فال معلومات ہری ما سر دی پر دو ورش نی راڑی کوں سی سپر وسو ات لور نیو در پنزوش ایک او بل سلام ش میرا سپر وسو ات لور تل ویش دو سو نیو وسو ات ل س ٹیلیفون ش میرا یزل بیا سپر و سپر و ن ت لور د تند ش کا سپر او سلام ش میرا سپر و دو بار ت لور دو ل سپر و یتو ک.
السلام علیکم دزادی رادو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وایم زه می اخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی شل کال کیږي جما یو ورور د اخیل په نامه باندې نادرا کړه چې دوه مرګري نور هم ورسره دي یو اجمال او یو وکیل په نامه ده. هر څه ته پته ای او مونږ ته په دغه نمبر باندې زنګ وای سپر اوسوا واتیا پیږه تیا شپه. السلام علیکم
مانا پیغام دے
السلام علیکم. سپر وو وو دیش پاک دی اتو پنځه څلور دوا یو خو تر ټول تر لاسه
ما یو ور رکھ دی دا دوا کال کیږي چې نادرا کړي د کندهار ولایت پنځوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دا دوا کال کیږي دی ور رکھ دی کار چا پیدا کړی از ما आवाज دی په خپل اوري نو دا شمیره چې څنګه راته وي سپر آیا پنځه پنځوس اووه اویا څلور څلوېښت یو په دغه شمېره چې بیا زنګ راته وایي او که هر چا پیدا کړی یې جایزه درې نیم لکه افغانۍ ورکول کېږي دوستان دې خبر ډېره مننه.
السلام علیکم زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ زمونږ یو ورور دی دا پنځه کاله کېږي ورک شوی دی که چاته معلوماتې په دې شمېرې د موږ ته اړیکه ونیسي سپر اویا یو څلوېښت درې څلوېښت دوه سوه یو شپېته سلام ډېره مهرباني به وي.
سلامونه ونیکي هیلې مې ومنئ زه لال محمد اکیار یم اړیکم یم د لشکرګاه ښاره نیولې ده زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومېږي دا پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 5 0 4 0 1 4 3. د ازادي راډیو نه مننه خبرونه خدای ته مننه.
بلی السلام علیکم زه د پلان مې زم د هلمند ولایت تنوی ورسالي څخه نو زما پیغام دا دی چې زما یو کشر ورور دی دغه شپږ پنځه میاشتې کېږي چې د کورن څخه نادرکه شوی دی نو د ده په اړه که هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره موږ سره تماس ونیسي چې 0 5 0 5 2 6 2 2. یو ځلې بیا شمېره وایم 0 5 0 5 2 6 2 2. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري یا یو بل څوک د ده په اړه معلومات لري نو خپل جایزه دې هم ترلاسه کړي د 5 6 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوستا د دې ستاسو د نورو ټولو اوریدونکو هغه پیغامونه مو خبره کړ چې موږ ته پتیرونه کې را رسیدلی و. نور پیغامونه هم البته لرو چې د وخت جوړښت سره سم ټول نسخ خبرولای په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کوو. په امانت سره مخکې تر دې چې د خپل پامنې وکم غواړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري او مرسته کوي. او تاسو تر بل خبرونه پر پاک خدای سپارم. الله مو مل.
دتا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه